سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیرا د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په شوندې پڼه کتلی اوریدلی شئ. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي ټام ویس سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس چې د سیمې څلورو هیوادونو ته یې سفر پیل کړی، پرون اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره هم کتلی و. آصف دورانی پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر له ټام ویس سره د کتنې خبرو کړې او لیکلی و چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ویس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سیمې ته یې د دوشنبه په ورځ سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغې وزارت ویان د پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرانس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت تر څنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي، نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک د لیندې قوس پر نهمه په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د شتولو ویډیو خپره کړه. ویلي و دوی د سفارت د قونسلی چارې هم د هند حکومت غوښتنه پر مخ بیایي. دوه اونۍ مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان ځینی محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومته د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگټن د طالبانو حکومت ته یو فهرست هم سپارلی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2023 کال د مارچ میاشتې پر ولسمه وشي. د روسیې دولتي خبرې اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي دی به په دغو ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغو مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیدلو سرتیرو ته د درناوي لپاره جوړه شوې وه او دغو سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمولو لپاره په لوړه کچه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیې ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پرمختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2012 کال راوروسته په لومړي ځل اتن ته په رسمي سفر ځي. اردوغان وړاندې د اژا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیې یونان جنګي الوتکې وخت نا وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایی حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالب کتلی اورېدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې په افغانستان کې د تعلیمي کال په پای ته رسیدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي ته روانې وي نورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. وړاندې له ښوونځیو سره د دغه نجونو د خدای پامانۍ کیسې درسره شریکوو. د افغانستان د تېر جمهوري نظام ولسمشر ویلي نړۍ افغانستان له پامه غورځولې ده. دا چې لتونه یې څه دي او ولې نړۍ اوس افغانستان ته پام نه کوي وړاندې به یې درسره په تحلیل کې جزئیات وایو. په هند کې د افغانستان د سفارت په اړه چې ویل کېږي چارې په دې ډول روانې دي، هم درته جزئیات لرو چې دغه چارې څوک پر مخ وړي او څوک نمایندګي کوي. همدارنګه که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو، ستاسو پیغامونه به هم راوخلو، نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافی او وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې فارغ نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ پر ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. ورزو عابد سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې شپږم ټولګي کې وي او له شپږم ټولګي څخه فارغ شولې ووم ټولګي ته د زده کړو اجازه نه لري وایي چې په ډېرې خوشینۍ او په اوښکو او په سرو سترګو بیرته کور ته ستنې شوې دي. د دوه څخه یوه نجلۍ چې کائنات نومېږي وایي له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي او یادونه کوي چې د ازموینې په وروستۍ ورځ په ژړا او په ناهیلۍ دوی بیرته کور ته تللي دي. همداراز یادونه یې کړې ده چې دوی غوښتل او یا هم غواړي چې ډاکټرې شي، انجینران شي، قاضیان شي، تر څو وکولی شي خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداراز نوموړې زیاته کړې ده چې طالبانو موږ ته ویل چې باید د کالي واغوندو، د اسلام په شریعت کې باید ښوونځي ته لاړ شو. موږ ټولې غوښتنې د دوی عملی کړي دي او عملي کوي، خو بیا هم وی ولې مقتدی زده کړو اجازه نه راکوي. په افغانستان کې د یو بل ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې تقریبا درې لسیزې پر ښوونځیو کې د ښوونکې په توګه زده کړه ورکوي، یادونه کوي او وایي چې دغه وروستۍ ورځ د موږ هغو زده کوونکو لپاره چې دوی وم ټولګي ته د تګ اجازه نه لري ډېره سخته وه او دوی پر اوښکو له موږ څخه خدای پاماني واخیستله. همداراز نوموړي هم یادونه کوي چې د طالبانو حکومت غواړي تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دوو پرېکړو د ډېرو نړیوالو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي او له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې یاد بندیزونه دې لرې کړي، خو بیا هم د طالبانو حکومت له دغو بندیزونو نه یو هم نه دی لرې کړی او د افغانو نجونو پر مخ یې ښوونځي لا هم تړلي. یادونه وړ ده چې ځینې طالب چارواکو هم تل د طالبانو په حکومت نیوکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي، چې له دوی څخه څو ځلې وړاندې هم او اوس هم عباس ستانکزي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې د افغانستان د ځوان قشر پر وړاندې باید د ښوونځي دروازې پرانیستل شي تر څو افغانستان خلکو ته احتیاج نه وي. او یادونه یې کړې ده چې هغوی دي چې د خلکو په خواخا ومدارز د خپل شخصي مدافع او په خواخا دوی د ښوونځیو دروازې تړلې ساتلې دي. دا د دې ملک په حق کې ډیره لویا جفا بللې ده. ښاغلی ستانکزي ورته څرګندونه مخکې هم کړې وي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی. او موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز یادونې وړ ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې طالبانو نجونې له پوهنتونونو هم منع کړلې او پوهنتونونو ته له تګ هم د دوی مخه ونیوله.
عبیده سپوږمۍ وایي چې په افغانستان کې د 1402 تعلیمی کال په پا پایته رسیدو سره د هغو نجونو اندېښنې او دا چې دوی له دې وروسته نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، البته هغوی چې اووم ټولګي ته بریالی شوي وي. په دې اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي دا هم ویلي چې اوسمهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکینی نوموړی وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستنولو پرېکړه دي بیرته واخلي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې راته د ښاغلي اشرف غني د دغې څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دي نړۍ اوس مال افغانستان له پامه غورځولی دی، او د افغانستان ګاونډیان کاغه ایران د که پاکستان د کم افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته ستنوي یادونه یې کړې ده چې دا اقتصادي او سیاسي ستونزې دي، ستاسې په اند باندې ولې ښاغلی غني دغه څرګندونې د یو کارپو په توګه باندې کوي، ولې د یو مسؤول کس په توګه نه کوي؟
مننه ستاسو ته او تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی به راځي ته چې افغانستان ولې د پام ولې دلې دی. بې له شکه چې لکه څنګه چې ولسمشر غني په خپل پیغام کې وویل، یو حکومت یا یو دولت یا یو نظام چې مشروعیت ونه لري، نه په داخل کې نه په بیرون کې، نو هغه بیا د نړیوالو په ژبه باندې نه پوهیږي او نړیوال هم دوی سره په ژبه باندې نه پوهیږي. نو دلته دغه خلا موجوده ده. نو په دې اساس باندې دلته دا یو برخه کېدلی شي. دویمه برخه دا ده چې ولسمشر ورته اشاره وکړه چې موږ یو ملت نه یو، زمونږ هغه اتفاق او اتحاد چې باید موجود وي هغه نشته دی. نو پر دې اساس باندې دلته هم نیمګړتیا وشته. درېمه برخه یا چې مهمه برخه ده، هغه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې کوم فرصتونه چې د افغانستان سره و دا زموږ متاسفانه چې موږ او تاسې د لاسه ورکړل. هغه په دې مانا چې موږ سیاسي اتفاق نه درلوده، زمونږ د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه نه شولو، موږ جګړه غوره کړله، سولې ته غاړه کښېنه خودله. نو پر دې اساس باندې د هغه کوم فکر چې نړیوال باید موږ ته کړی و یا پخوا کړی و اوس یې نه لري. او تر ټولو مهمه خبره چې دغه اوضاع چې په نړۍ کې بدله شوې ده، د اوکراین جګړه ده، بل د اسرائیل او د غزې کې چې کومه جګړه روانه، دلته د نړیوالو پام دې ته اورېدلی دی. نو که چېرته راشو چې څه باید وشي، هغه دا ده چې موږ او تاسې باید لومړی طالب باید دې ته غاړه کېږدي چې مشروعیت ترلاسه کړي، او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کېدلی شي چې دوی داخلي مشروعیت خپل کړي. نو په دې اساس باندې هغه ارزښتونه چې انساني ارزښتونه دي.
میخیل صاحب، مخکې له دې چې په حل لارو باندې خبرې وکړو، په بخښنې سره که دا راته ځواب کړئ، په تېرو شلو کلونو کې نړیوالو څه غوښتل چې تېر جمهوریت ونه شو کولای هغه پوره کړي، او بالاخره دې سبب شو چې دا جمهوریت سقوط شي او اوس افغانستان له پامه وغورځېږي؟
کوری په تیرو شلو کلونو کې کوم فرصتونه چې افغانستان ته راغلل هغې نه موږ سمه استفاده ونه کړی شوله. جګړه دوام درلوده په جمهوریت کې، بې له شکه جمهوري نظام نه بر ځینې اشخاص سرته وایم چې اشخاصو هغه سیاسي اتفاق چې کړی وی باید ونه کړه. د فساد کچه پکې لوړه شوې وه، که څه هم په وروستیو کې بېدخه شوې وه، او دغه د ټول عامل زه جګړه بولم. زه چې کله کله وایم چې طالب د دغې بدبختیو مور ده، دلیل یې همدغه دی چې که طالب جګړه نه وای کړې، سوله کړې، کېدای شي موږ حالت بدل وای. که چېرته زمونږ پولیس په جګړه کې نه وای خیل او واقعا د قانون د حاکمېدو برخه کې کار کړی وای، نن به زمونږ داسې بدبختي نه وای لکه دا چې ده. نو موږ که هغه طالب دی، که هغه نور افغانان یو سیاسون دي، موږ د دغه فرصت نه استفاده ونه کړی شوله. بې له شکه چې
افغانستان راغلی، په دې کې د ښاغلي ولسمشر نه نیولې تر کوم کس چې په تېر جمهوریت کې ښکېل و ټول مسؤول او ملامت دي.
ګوري، دلته مسؤلیت منل دا ده چې کوم فرصتونه شو، هر افغان پکې مسؤول دی، په دې کې رسنۍ پکې مسؤولې دي. تاسې د ځینو رسنیو داخلي رسنیو بې مسؤلیتي او بې خبري او د جرنالیزم د اخلاقو نه د سوء استفادې تاسو ځینې کړنې درته کولای شي، مثال نه درکوم. دلته فرد مسؤول دی، که هغه طالب دی، که هغه په جمهوریت کې ځینې اشخاص شو، او که زمونږ سیاسي کادر هغې تر اخره پورې د سیاسي اتفاق ونکړه او زمونږ اساسي بدبختی شو.
میخیل صاحب دغه برودکاست چې اوس خغلی غنی شروع کړی دی، ستاسو په باندې هدف یې ورنسه کېدلی شي او کوم نظریات چې دوی اوس وړاندې کوي فکر کوي اغیزناک به وي په وضعیت کې به یو څه بدلون راولي؟
ګوره، تاسو ته معلومه ده چې ولسمشر ډېر پیغامونه ورکړل، کله چې د سقوط نه وروسته مختلف پیغامونه د طالب په اړه باندې وویل، د دغه سولې ته باید مخه کېدو، سیاسینو په اړه باندې وویل، د ډایاسپورا په اړه، دا هغه د پیغامونو یوه برخه ده. زما په نظر باندې او تر کومه چې زه ولسمشر سره کېږم، هغه دا هدف شي، هدف د ولس پوهاوی دی. او واقعا زمونږ او ستاسو تر ټولو لویه بدبختي هم ده چې زمونږ ولس همیشه د یو او د بل د خوانه رهبری کیږي او هغه هر ډله پر راځي، لیکن د ولس پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده. نو په دې اساس باندې د ولس مشر دغه پیغامونو سلسله دا غته چې ولس ته پوهاوی ورکړ شي او بعد د پوهاوی نه وروسته ورته هغه ستراتیژي، هغه تګلاره معلومه شي چې پر دې تګلاره باندې موږ او تاسو مخته ځو. او معلومات
مې خپل فکر کوي افغان ولس اوس په هغه څرګندونو باندې د ښاغلی غنی یا د بل هرغه چارواکي چې د افغانستان بهر کینی او د افغان ولس پاړه باندې دوی خبري کوي یا نظریات ور کوي باور وکړي، په داسې حالت کې چې دوی کلاړتیا دلودله دوی پری خود لورن لاړل.
راځي یو شی به موږ او تاسو سره ومنو، هغه دا چې واقعا چې افغان ولس په ډیرو خلکو به باور شوی دی او په دې کې مختلف دلایل دي. یو دلیل د غزینو روایتونه دي، د غزینې اوازې او د غزینې تبلیغات چې وشو، کاغه د جمهوریت پسې وشو، کاغه د ولسمشر پسې وشو، کاغه دغه ټول یو یا بل نظام پسې کېدل. زمونږ استاسو بیا ما خبره چې د پوهاوی کچه دومره ټیټه ده چې کله کله ما زمونږ استاسو مثال چې دی وایي چې ولا غوږ د سپیډ د سپی پسې منډې وهو غوږ رانه پاتې وي. نو دلته هم هماغه واسه دا چې اعتبار کوي که نه کوي دا بېله موضوع ده، خو که چېرته واقعا تاسو د ولسمشر غنی خبره تاسو وګوره، د پخوانه همیشه په پارلمان کې زما خبره همیشه دیږي، وای چې تاسو د داوود خان ذکر وکړه، تاسو د ډاکټر نجیب د سقوط ذکر وکړه، راځي چې سره یو شو کنه ورکیږو. لیکن زمونږ هغه سیاسونه چې ځان ته ډیر سیاستمدار ویل، ډیر پوهاوی ویل، هغه لاړ د طالبانو سره معاملې شروع کړي او یو صحیح او رسمي نظام سقوط ته برابر کړي. نو دلته یوازې ولسمشر ګرم نه دی، مونږ او تاسو ټول په شمول د عادي افغانانو او هغه چې په
د افغانستان بهر په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي مخالفان سره راټولېږي او په دې اړه باندې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه پلانونه جوړ کړي سره کېږي. د دې سره په څنګ کې د افغانستان داخلي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې امریکا یو لست طالبان ته سپارلې ونه غوښتنې کړي دي چې تاسو باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړئ. دغه ډول کړنې یا دغه ډول ناستې څه ګټه لري کنه؟ لنډ راته وایي.
ګوره، هر ناسته هر خبره ګټه لري او دا طالبانو ته مونږ ویری او به مرتبه و چې د حل لار خبرې دي. زما په نظر باندې کمې خبرې چې اوس روانې دي دا ډیره ګټه لري. خو په دغه ناستو کې چې کله کله زه هم پکې د دې برخه یم، په دې کې یو خبره واضح ده ټول ده چې جګړه د حل لار نه ده. باید خبرې، باید سوله وکړو.
ډیر زیات
سیاسي فشار دی، اقتصادي فشار دی، او که مجبور شي نو به نظامي فشار هم.
ډیر مننه. کور ودان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل و چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د روستي وسرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وربشوي اسمت ساروان ته چې د ښاغلي غنی د تغه خبرو نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ساروان صاحب،
په پیل کې ښاغلي میاخیل سره د خبرو نه مخکې وویل د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ایستل پاکستان او ایران څخه ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی، او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې دا عمل به د پاکستان په اړه په افغانانو کې منفي احساسات پیاوړي کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې لا پسې خرابې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر د ژوند لار په نوم
د پودکاستونو د یوې نوې پیل کړې لړۍ په لومړۍ خپرونه کې چې تازه د هغه پر ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی غنی ویلي اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بې ساري ډول کم شوی دی او اوس افغانستان د سومالیا په کتار کې دی. سومالیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې جنګونه دي پکې او نړیواله ټولنه ظاهرا توجه ورته نه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشار نه دی راوستی. خو ښاغلی غنی په عین حال کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی دی. د وویل په افغانستان کې د پاسپورټونو پراخې غوښتنې شي چې خلک د راتلونکي په اړه نهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان څخه مهاجرت لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوه په اکسپانه کې خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یوه هیواد لپاره چې 250 میلیون نفوس لري درون بار نه دی. عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په دې اعلامیه کې دغه راز لیکلي: هغه کسان چې د جنګ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي، له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ یعنی پاکستانیانو فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښه اړیکې وپالي. پاکستان د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو
ډېره زیاته مننه کور ودان عصمت سروان و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني د خبرو چوسیات را سره شریک کړه. افغانستان کې به پاتې شو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیک استازولۍ فالیدی ارزو سنا کاکړه ته جزئیات راکړي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسلګری فالیدی. د هند وزارت وایان ارد نامبخچی د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 9 د رسنیو په اونیزي ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې راتایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسولي زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګری به په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د لیندې په 3 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ډیپلوماتیکو ملاتړ د نشتوالي او د هندي حکومت د فشار له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و. خو یوه اونۍ وروسته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لیندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسول زکی وردک په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت کنسولي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی مو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او اعلان یې هم کړی چې د دې تصمیم نه لري، مګر دا د قونسلي خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو سره تعامل د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونې ده چې طالبانو په یو شمېر هېوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمېر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعت.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو اورئ؟ زموږ ازادي رادیو خبری مجله همدا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه اورئ او ګورئ. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر اغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. نن د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ پیل شوې. د دې سیالیو پیلیز لوبه د پاکستان او هندستان تر منځ تر سره شوه چې هند او وکټو په توپیر دغه سیالي وګټله. نن هند د لوبې پچا ګټلې وه، افغانستان ته د توپهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې 133 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې جمشید زدران 23، محمد یونس 26 او نومان شاه 15 منډې کړې وې. هند بیا ورکړل شوی هدف 5.5 اوور کې یوازې د 3 وکټو په تاوان سره پوره کړ. د لوبډلې لپاره ارشین کولکرنی 20 او مشیر خان 48 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپ اچوونکو کې بشیر احمد، خلیل احمد او وحید الله زدران یو وکټ واخیسته. دولو ده چې افغانستان به خپل دویم سیالي د دسمبر په 10 نیټه له نیپال سره او دریم سیالي به د همدې میاشتې په 12 نیټه له پاکستان سره ترسره کړي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د نن ورځې دویم لوبه د پاکستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې پاکستاني لوبډلې یا د سیالي ګټلې ده. بل لور ته د ابودوبۍ د لسوریزو سیالیو په ترڅ کې نن د نیویارک سترایکرز لوبډلې وکړې شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. یا د لوبډلې نن د سم آرمی لوبډله ماته کړې ده او پایلوبې ته رسېدلې ده. په نننۍ سیالۍ کې رحمان الله ګربز د 55 منډې کړې، 23 توپونو چې ښه پرفارمنس یې کړی. او د بلې لوبډلې سم آرمی لپاره بیا افغان لوبغاړي قیس احمد خلوبه کړې ده چې هغه په توپ اچونه کې 2 وکټې اخیستې دي او په توپوهنه کې بیا یو ډیرش نه سوځېدلې منډې کړې دي. نن به د سمپ آرمی لوبډله په دویم کوالیفایر کې بیا له بنگلا ټایګرز یا هم ډکان ګلیډیټرز لوبډلو سره سیالي وکړي او پایلوبې ته به لار پیدا کړي. د دې سیالیو پایلوبه ټاکل شوې چې سبا ترسره شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس هم مرزو په ګردیز کې د هغه روغتي مرکز په اړه باندې درته راپور لرو چې د ناروې د کمیټې په مرسته باندې جوړ شوی دی. په همدې راپور سره زموږ د خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو 1.5 لک ډالر لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون ټول خدمتونه وړیا دي او چارې د خزینه کارکونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره لدې چې د پکتیا اوسیدونکو په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته او ګټور ګام بولی، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی
غوښتنه هم ډیره ده. دوایي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د همداسې کلینیکونو ته ضرورت لرو، د همداسې کارونو ته موسسې او خارجي موسسې موږ ته په لاره واچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسي. انشاءالله ډیر شیان ته ضرورت لرو، خو موږ هم دغه دغه سبوس کم فکر شوې ده. د هم د بسنه اول نه ده، موږ په دې باندې بسنه نه لرو، امید لرو نور هم په دا بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفت وسي.